تاسونا اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت وی په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره حادثه ګړندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کاره ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یوه غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. ستيفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماشام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه ورستیو هدفي بجنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی امینیان د څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. تر دې مخکې تل د ایران او طالبانو د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکول سوي او ادعا سوې چې تهران د دې ډلې ملاتړ کوي. ایران د طالبانو د ملاتړ تورونه بې بنسټه بللی دي. په پم کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راز په دو جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوې ده. له دې نښتې دوې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته یې په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یوه امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
رویټرز خبری اجنس د راپور لمخې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلوه پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل سو. دغه پاتون د دې سبب سو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوه نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. او ملګري ملتونه وایي چې 2020 میلادي کال له 2018 میلادي کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا شي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2018 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې راپور د اعلان پر مهال وویل چې بشر په روانه پیړۍ کې د سانتیګراد د 3 او 5 درجو ترمنځ د تودوخې د لوړېدو پر لوري روان دی. راپور زیاتوي چې په 2020 میلادي کال کې د مځکې د کورې د تودوخې اوسط د سانتیګراد 14.9 درجو ته ورسېد چې دا په 1950 میلادي کال کې له صنعتي دورې پر وروسته موده کې د تودوخې له ثبت شوې کچې د سانتیګراد 1.2 درجې زیاتوالی ښیي. اته بجې او اته دقیقې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده مرغوم یجدی شپږ وشتمه د جنوري 15مه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وی په هیواد کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې شزینه ژورنالیستانی غوښتنه لري
لو کومات څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبريالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او لخکیل غواړو سه هم غواړم چې خبريالان د نه په نخه کوي.
په کونړ کې ځوانان له بیکاری شکایت لري.
کوششم ډیر وکړم چې په دې لپاره وظیفه راته پیدا کړي. مجبور یم دې ته کار وکړم، کار نشته په دې اړه باندې کار.
دا هم ورې چې د خبر پښتونخوا یلتی چارواکو لزګونه پولیس افسران لکار استلی او یای دندې ځندولې. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حملې چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږي بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون ډیر خبریالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
عمردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو تر څنګ خبریالان او سیاستوال هم په نښه شوي دي. په ننګرهار کې خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویل کله چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې:
په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبریالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یو خصوصي راډیو کې کار کوي، نیوکه کوي چې تر اوسه د خبریالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازمه ده چې مسؤلې ادارې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بیګنا خورکۍ یو بیګنا ورور چې هیڅ ګناه نه ده، صرف د قلم او مایک سره د هغې کاروبار دی، بیا هم وژل کېږي. په رڼا ورځ د هغې قاتلین تښتي. په کچېرې امنیت اوسېږي، کچېرې دولت حکومت دغې ټکو ته پاملرنه وکړي، هېڅکله به دغه خونړۍ پېښې نه رامنځته کېږي. ډېر دردمن یو.
سنا نوري و بل خبریاله ده چې وایي که ژورنالیستان خوندي نه وینو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو خکیلو خوا وغه کوي چې خبریالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبرې د بیان له ازادۍ سره د دښمنۍ پریږدي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنه ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یال خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولي، وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په رسنیو کې کاری چاپیریال چې دی دا مناسب نه دی. موږ د خزینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاري چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزي دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکې کړي دي.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي، او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. خپل ننګرهار والی مستقیماً د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټولو کې ولایتي اداره ژمنه ده دې ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې، او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ځوانان شکایت لري چې لوستو کسانو ته هم کاري فرصتونه نشته، او له پانتونه فارغ شوي کسان هم بیکاره ګرځي.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بېروزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفي کوشش کوم، وظیفي نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډېر وکړو وظیفو لپاره، وظیفي راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې ته کار وکړو، کار هم نشته په دې رڼا باندې، کار کور لپاره څلاره نه څنګه پیدا کیږي. مزه نشته، صرف خاص دغه مخکیم شان خوند نشته، هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری خلی، او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریدي، رور او هغه حال دی رور چې ما خامه دی ورته راته پراته دي، نیمه نډیر پاتې دی، وېچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو کونو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرره هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ساپه وای
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نوو مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم د رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر همدغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وو دغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به هم ځوانان جذبېږي، زیاته توجه مون خصوصي سکتور ته کوي چې خصوصي سکتور دلته جذب پو بانک جهاني په چوکاټ کې یا صداباد په خاطر کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وای هغه دې امدی بنا بدرامسکی چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي.
کونړي ځوانان وای افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخ مرستې وشوي چې ک په سما او رغند توګه لګول شوی وي. ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
په کونړ کې مو د وزګارتیا د ستونزې په اړه راپور واورید. د وزلوبې هلیکان په نامه فلم کې لوبیدلی فواد محمدی چې د ژوند سختې ورځې تیرې کړي اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرني بورسونه ترلاسه کړي. دغه فلم په 2013 کال کې د اوسکار جایزه هم ترلاسه کړې وه. په دې راپور کې مو د فواد محمدی د ژوند مزله ته کتنه کړې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دی تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبید چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خورد بودم تقریبا 5 یا 6 سال
څنګه دوستم. زه ډیر کوشنای وم نږدې 15 یا 16 کلن بوم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرخ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنی پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډیر سخت دي خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډیره بهرانیان راتلل او ډیرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وایي لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له اووه کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په دوه بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و دوه دانې د انتظار په لیست کې دي چې د قبولې امکان شته. دوه نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي یوې په نیویارک ښار کې او بل په اوهایو کې ده چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
اوهایو په نام اولین کالج است که باز از بین دو ما اولین کالج انتخاب کړم.
هغه په کلنۍ کې د بچی کابولی او بل دیارلس کلنۍ کې د وزلوبی هلکان فلم کې لوبیدلی. د وزلوبی هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی. هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د دوو هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبی فلم له څلورو نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابولی فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابولی فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و خو د فلم جوړونکي برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه دوه داستاني او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته در باره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه وایم چې د بچی کابلی فلم وروسته تل یو بل سره پاړي ککیو. په دې کار بسنه ونکړه او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکخ او هوښیار هلکو. هغه د ترکانو په ښوونځي کې زده کړې وکړې چې وسیله عمله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
قبول شده.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډیرو برخلیک نه دی معلوم خو د دوی ترمنځ د فواد محمدی په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلي.
فارین پالیسی په وروستۍ غنه کې خوست کې پر سی آی اے یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو لوي تازه خونړۍ حمله پر د پورته کړې ده. خبرونه لیکلي د خوست د ساتنې پر قطعې چې د کمپاین پر قطعې هم مشهوره ده، د تیرې دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ برید شوی دی. د خبرونه په باور دغه حمله کې د دغه کمپ څلور سرتیري چې د سی آی اے روزل شوی او تجهیز شوی مليشي دي وژل شوی دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی دغه برید په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي او نه هم د دوی په ټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پرې راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د برید د سرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د برید کې د سی آی اے پر مليشو سربیره درې افغان سرتیري او شپږ ملکیان هم وژل شوی دي. خبرونه دا برید د سی آی اے پر مامورینو په تیرو یولسو کلونو کې خونړی برید یاد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوه هیل تړونه هم ښکاره سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی چې واشنگتن او په افغانستان کې د ناتو ماموریت هم پر دغه برید چوپه خوله پاتې شوی او د لیکوال په باور له برید وروسته د افغانستان پوز او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارین پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګه په حواله ویلي چې د دغه برید په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې وویان فارین پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه برید په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجلې په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصل امریکایي سرتیری د مور کې سره اخیستي چې زوی د واشنگتن د امنیت لپاره ګمارل شوی. د غیمور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. د غیمور خپل او د سرتیری زوی نوم نه دی اخیستی، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. د سرتیری څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. د غیمور ویلي زوی ورته ویلي چې د واشنگتن د اوسنۍ دندې پر تله یې په افغانستان کې دنده خوه. د سرتیری خپل مور ته ویلي هوا سړه ده، سرتیری د ژمي بوټان نه لري او پر ځای درې جوړه جوراب په پخو کوي. د نیوزویک د راپور لمخه دغه سرتیری ویلي د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپل چانټه تر سر لاندې کړي.
د خبر پښتونخوا یلتی چرواکی وایي چې د یو شمیر بدمعاشانو د برید پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړی لکبله لزګونه پولیس افسران له کار ایستل سوي او یې دندې ځنډول سوي. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 13مه یوې ډلې د خبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای برید وکړ او وی سوځاوه. دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو اتلس تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د څلور پنځوس نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچو. د برید د هندوانو د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې له ډیر شو زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورن دی نیولی دي. له دې مخکې د پاکستان سترې محکمې له دندې د هغو پولیس افسرانو د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې یې ناغېړي کړې. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ایزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لاسو سرغړونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحدی ایالاتونو ویلی دی چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
تاسی ازادی رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په پام کې ده د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. درې تنه پاکستاني سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي دي. د روسي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په اړه بحث وکړ. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 میلادي کال له 2018 میلادي کال را وروسته تر روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دوه اونیز پروګرامونه په یوه راپور پسې. ډیورند کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلورو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ پر مهال یاده باسي.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول اوسېدونکی دی. هغه وایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. هغه وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، څاروي هم له منځه تللي دي، د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوې ده، کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت یې له منځه تللی دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرښې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسېدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولې اوسېدونکی ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپلې پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پرز ولسوالیو ته غزیبی د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي، هغه سیمې چې لري پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرښې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوځ پرې د توپونو بریدونه کوي، وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرښې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي.
سلهاو ټنونو مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دې چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي. که چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو سره نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم زموږ د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې. په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي، پروژې سروې کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا خو ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د دې مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ، سرکانو، مروري، شولتن، دانګام او ناړۍ ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړې. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له اغاړې توپچی بریدونه غندلې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زما لالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونې د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غوښتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریکې نکړي څه بدې پایلې به ولري؟
د ښځو د بیان ازادي حساب کولو پر راتلو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته ور وړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل څه نه پوهېږم، ته پوهېږې؟ ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوې؟ ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوې؟ او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کوم ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او